ستړی مشه د مشال رادیو په دې مخامنۍ خبري غړې کې زه نجیب عامر در سره يم. د خبرونه مهم راپورونه لري، نو که کول شي را سره پاتې شي او د سیمه نړۍ له حاله ځان خبر کړي، په سر کې پام وکړي خبرنو ته. د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د انجونو پر زده کړو نړیواله غونډه دوام لري. په کرک کې په یو ټرافیکي پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي. امریکا د روسیې پر دوه کمپنیو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د انجونو تعلیم په اړه په اسلام آباد کې پیل شوی دو ورځنی نړیوالې غونډې ته ویلي چې د انجونو زده کړه یوه داسې موضوع ده چې د هغې لپاره مبارزه او پانګونه زخت زیات ارزښت لري. هغه زیاته کړه چې د پاکستان په ګډون اسلامي نړۍ د انجونو لپاره زده کړو ته د مساوي لاسرسي په ډاډمن کولو کې له پام وړ ننګونو سره مخامخ ده. نو سبا په ترسره کېدونکې دغې نړیوالې غونډې کې د 30 هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دې ټولنه کې د انجونو لپاره د زده کړو په وړاندې د خنډونو لپاره د عمل وړ حل لارې پیژندل دي. په دې غونډه کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي او د انجونو او ماشومانو د تعلیم نړیواله مبارزه ملاله یوسف زی هم ګډون کوي. د پاکستان د تعلیم وزیر خالد مقبول صدیقی وایي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په دې غونډه کې برخه نه اخلي. په اسلام آباد کې طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مشر سفارتکار نن مشال لډیو ته ویل چې په غونډه کې د ګډون په اړه تر اوسه له کابل څخه سندي ورته ویل شوی. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په ټرافیکي پیښه کې 8 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ویان بلال فیضي نن مشال لډیو ته ویل پیښه هغه مهال وشوه چې د کرک په لویه لار روان ګاډی هلته له ولاړو ګاډو سره وجنګېد. هغه ویل په پیښه کې وژل شوي او ژوبل د کرک مرکزي روغتون ته لېږدول شوي دي.
نن تقریبا 11:20 باندې د ریسکیو 1122 کرک کنټرول روم باندې کال موصول شو چې امبيري کلا های وی باندې چې دی نو یو ګاډی غټ ټرالر چې دی نو هغه په وړو ګاډو باندې وختو. هغې د لاسه چې دی نو حادثه پیش شوه او دې کې تقریبا 8 کسان چې دی نو هغه ډډ دي او 14 نه زیات چې دی زخمیان دي.
په پاکستان کې د خرابو سړکونو او ډرایورانو د بې احتیاطۍ له وجې وخت په وخت د ډول حادثې مخې ته راځي. د بر جنوبي وزیرستان درې مسجدو مشرانو د جرګې پر مهال پریکړه کړې چې په هیڅ صورت په سیمه کې پوځي عملیات نه مانی. په ټانګ کې د درې مسجدو مشرانو پرون په جرګه کې په سیمه کې پر امنیتي حالاتو خبرې وکړې. د جرګې ګډونوالو وویل چې د سیمې امنیت باوري کول د ریاست ذمہواري ده او له سیمې نه د خلکو ایستل یا د وسلوالو ضد پوځي اپریشن پیلول د مسلې حل نه دی. د جرګې یو مشر اډوکیټ شیرپا مسجد مشال ډیو ته ویل چې جرګې پریکړه کړې چې هیڅ ډول اپریشن ورته د منلو وړ نه دی او نه هم د سیمې اوسیدونکي کورونو پریښودو ته تیار دي. د درې مسجدو جرګې سرګندونو په اړه پوځ او امنیتي چارو تر دې مهاله سن دي ویل. البته یو پوځي افسر څو ورځې مخکې مشال ډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي دي چې پر مهال د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پام کوي. د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې د سکرو په نړیدلې کان کې له لاندې شوو 12 مزدورانو څخه د 3 مړي ایستل شوي دي. د سکرو د کان کیندونکو خوندیتوب لپاره کارکوونکي حکومتي ادارې چیف انسپکټر ماینز عبدالغنی شهوانی پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د نورو کان کیندونکو د رئیسلو کار په چټکۍ سره روان دی. بلخوا د پاکستان د قانون د مزدورانو اتحادیې مرکزي سیکرټري سلطان لاله مشال لډیو ته ویل چې د مرستې په کار کې زیاتره د سکرو مزدوران خپل برخه اخلي. نوموړي وویل چې په 14 کې په لاندې شو کان کیندونکو کې د 11 تعلق د شانګلي سیمې سره ده. د صوبای حکومت ویان شاهد رن تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې د سنجیدی سیمې کان د ګیس 14 له وجې نړیدلې. د طالبانو حکومت وایي امریکا سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی دی ویلي په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. حمدالله فطرت دا ونه ویل چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره 100 افغانان بندیان دي او آیا دغه کسان د طالبانو غړي دي که څنګه. د طالبانو له زندانونو د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې ته دی وړاندې ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان شته، خو په هغوی کې امریکایان نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې زندانونو کې د دریو امریکایي وګړو وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ بللی دی. تر دې مخکې ځینو برطانوي رسنیو راپور ورکړو چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولې. ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه لوړه کوي. د بایدن انتظامی د روسیې پر دوو لویو تیل تولیدونکو کمپنیو بندیزونه لګولی دي. امریکا وایي دا د روسیې پر ضد له مهمو اقتصادي بندیزونو څخه دی. سپینې ماڼۍ پرون دا بندیزونه پر داسې مهال اعلان کړل چې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن په څو ورځو کې خپله څوکۍ پرېږدي. د دې بندیزونو موخه دا ده چې روسیه له اقتصادي پلوه نوره وځپل شي. هغه هیواد چې پر اوکراین یې د یرغل دریم کال روان دی. تیل د روسیې د عایدو تر ټولو لویه سرچینه ده، ځکه چې د هغه هیواد د مرکزي بودیجې له دریو څخه له یوې زیاته برخه تشکیلوي. نوی بندیزونه په گاز پروم نفت او سورګوفت نفتی گاز کمپنیو لګول شوی دی. دا دواړه د روسیې دویم او څلورم نمبر لوی تیل لیږدونکي کمپنۍ دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي هغه پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره خبرې کړې او ترېنه یې په دې اقدام مننه کړې ده. نوموړي پر ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي څومره چې روسیه د تیلو لږ عاید ولري همره بازار امن ته لاره هواره شي. خبر نه پای. درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادې. په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه نړیواله غونډه روانه ده. رپورټ پیل لرو. د جنوبي وزیرستان درې مسجدو مشران وایي د پوز عملیات ورته د منلو وړ نه دي.
جمیل نو وړ اپریشن مانی نه غاټ اپریشن مانی او نه د وطن بهر او وزینه علاقې ورته خالی کوي.
د کورمه د تړلو لارو په اړه هم راپور لرو چې د خلکو مشکلات یې سوا کړی دي.
خدا زموږ بدقسمتی ده، بس حکومت پاجی نن روډ کو لولشت، بس ورېزی نه بلې ورېزی پوره انتظار ده. نن به کنوئی شي، نن بداشي.
په پاکستان کې پر میرمنو د تشدد مخنیوي په خاطر مرستندوی د خبرداري زنګ معرفي کړل شوی دی. میرمنې په خوښي ښکار کوي.
مهم ډیر خدي د دې پښا چې کم سوچ کم آئیډیا دغه ډیر خدا خدا سمر عملی کې دی شي دلته مدا سوال نه بهر حل پدې کېشتا.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې بدرګه موکړي. رزو د خبرونې لومړی رپورت ته. په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې په نوم د ورځنۍ نړیوال کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د 40 هیوادونو 150 استازي ګډون لري. په دوی کې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم توها او د مسلم ورلد لیگ سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم العیسا هم شامل دي. د دورزنۍ نړیواله غونډه رابطه عالم اسلامي نومي سازمان د پاکستان په قربتوب جوړه کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
This conference is being convened to deliberate on one of the most pressing challenges of our time.
دا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته چې په 11 جنوري په اسلام آباد کې د یو نړیوال کانفرنس ته پرانستې وینا کوي. د نجونو د زده کړو په اړه د دوه ورځنی نړیوال کانفرنس ته بیا غیر دولتي سازمان رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړی ده چې پاکستان یې قربتوب کوي. په کانفرنس کې د 40 هیوادونو یو نیم سل استازي ګډون لري. په دوی کې د تعلیم او تربیه ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران شامل دي. په کانفرنس کې د سوات اوسیدونکو د نوبل جایزې ګټونکو ملالا یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان سیکرټری جنرال حسین ابراهیم طه او مسلم ورلد لیگ سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی عیسی هم ګډون کوي. وزیر اعظم شهباز شریف راغلو میلمنو ته ستړي مشول او د کانفرنس ته ارزښت په اړه خبرې وکړې. د کانفرنس ګډونوال د نجونو د زده کړې مواقع او ننګونو په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دې کانفرنس ارزښت په خپل ځای، خو د دې د جوړولو وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع ډیر کمی دی او په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز لګیدلی دی.
لکه زموږ په معاشره کې او خاص کر بیا په پښتنو په معاشره کې دا مسله ډېره ده چې ښځې مونږ ډېر زیات نه ایکسپوز کوو د سبق طرف ته، او چې دی یو باقاعده یو داسې قراردادونه منظور کړي او داسې فتوا ورکړي چې را زنانا د سبق نه منع کول چې دا ډېر بد عمل دی، او څنګه چې سړي ته دغه شان د سبق او د علم ضرورت دی، نو دغه شان زنانو ته هم د علم ضرورت دی. او دې کې چې د څومره ملکونو خلک راغلي دي، هغې د دې ځانه دا قرارداد او دا فتوا ویشي.
کانفرانس ته د پاکستان د پوځ یوازینی خزینه جنرال نگار جوهر هم وینا وکړه، او وی ویل چې هغه د تعلیم په برکت دې مقام ته رسیدلی ده. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې 30% ماشومان له زده کړو محروم دي، چې زیاتره پکې نجونې دي. په اسلام آباد کې د تعلیم ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان چې د جنرال نگار جوهر تره هم د مشال رډیو ته وویل چې د نجونو له زده کړو پرته د یوې ټولنې پرمختګ هیڅ امکان نه لري.
زما په خیال د ډیر ډیر لوی اهمیت دی، او مونږ په دې خبره باندې بالکل پوهیږو. زمونږ په گاوان کې په افغانستان کې په خزینه او حوالے سره تعلیم باندې پابندی دا ډیر غلط کار دی. پاکستان کې کم سم ڈیولپمنٹ کیږي، پاکستان کې څه کارم کیږي کنه، داغه اثرات په افغانستان باندې خامخای، او داغه وجہ دا ده کنه چې زمونږ د افغانستان ترمنځ تک راتک ډیر زیات دی. ان دې کانفرنس امپیکټ بم د افغانستان هیواد باندې بخامه خی، او الته کې کم از کم دا یو سوچ یو فکر بخامه خو چتیږي چې د نوې جدید دور تقاضا دا چې زمونږ د خزینه او تعلیم طرف ته مونږ توجه ورکو، ځکه تر څو پورې دا سوچ نه بدل شوی دی الته کې ترقی نشي راتلی.
په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم شریک دي. د تعلیم وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی د وینا تر مخه دوی په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی ځواب ورنکړو. کانفرنس په 12 جنوري هم دوام لري، او ملاله یوسفزی به هم وینا ورته کوي. د کانفرنس ګډونوالو یو اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د کانفرنس په اخیره کې به خپریږي، او په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې موقع زیاتولو او ننګولو کمولو لپاره به ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بر سویلی وزیرستان ضلع درې مسجدو مشرانو پرون په ټانګ کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې په سیمه کې امنیتي وضعیت خراب دی، او حکومت ته پکار دی چې خلکو ته د سر او مال د خوندیتوب باور ورکړي. دوی ویل په خپله سیمه کې ورته د بیا لپاره پوځي عملیات د منلو وړ نه دي، او نه هم خلک له خپلو سیمو کډه کولی شي. له سیمې د صوبایي اسمبلۍ غړی اسف خان وایي ډیر ضرب د مسجدو مشران د پوځ له مشرانو سره کینی، او په دې اړه به کوم مناسبه فیصله مخې ته راشي. زموږ خبریال اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد جرګې مشرون د جمع په ورځ پټانګ ضلع کښې جرګه کړې ده، او په دا جرګه کښې یې د حکومت نه څه غوښتنې کولې. په دغه برخه کښې د جرګې یو مشر اډوکیټ شیرپاو مسجد مشال ریډیو ته وویل
چې په جنوبي وزیرستان اپر شې د ډېر وخت راسا د امن حالات خراب کی، او ډېر کورینه فوج طرفا سیکیورټي ادارې روچګې کړې چې میز اپریشن کوي. میز امن زمورتیا د ریاست تو بس بیا کورینا رو بند خلی کول و دی اغی رنگول دا میز پا هیچ سرات نمانی. نو پا داشت دو توک الفاظ بند مسید د سیاسی پالتی د مشرون د زوانون د علماء دا متفق فیصله پا دانن جرگا شکاوا چه میز نوود پرشن مانی نغات پرشن مانی او نه د وطن بهار او وزی نه علاقه در تخلی کوی.
د درې مسید جرگ مشر مولانا سالشا د ټانک زیلی پا جرګاکښې شوی پریکړې په دا رنګ بیانوي.
فیصله په دا باندې وشوه چې موږ پوس جرنل ته دایي چې دا موږ کوم کلی دی راستلی دي دا واپس کړه. دومه خبرو دا ورته کوي اپریشن د مسلې حل نه دی، یعنی د کلی راستل دا د مسلې حل نه دی. زه شل کوله مو د وطن ور پرېښی وو، نو چې په شل کوله کښې امن نه روغی، نو چې مو کله روبوسي تو کله روبوسي دا د امن لار نه. اپریشن وټه وړ اپریشن دا دنما درم داسا بوده تا توپا نور ولی چه اولا تا کلی وی اولا تا کلی مش وی اولا تا خالک وی. دوما خبره دا پسا وشولا چه تیم دمیشتر سیاسی پالتی لکه پی تی آئی یک وزیرالا دی، لکه پیپس پالتی دی اغی گورنر دی. پا دا جرگان آباد دی وزیرالا سره هم دی دیگه مشرون ملاقات کیجی میرو اخپل فریاد برتا ہوگی، و دی گورنر سره دی میرو ملاقات کیجی میرو اخپل فریاد برتا ہوگی.
دی سویلی وزیرستان پر زیلینا دی صوبائی اسمبلی نمائنده آصف خان دی دره مسجد ټانګ جرګې غوښتنې په براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
نو دغه ولې وزیرستان کشے دے پوز و انتظامیہ چارواکیو پٹانگ ضلع کشے دے درے ماسی دے جرگے گوشتنے پبارکشے یا تردہ وقت پورے سا ہم ویلی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
پرون د پیښور کمشنر ریاض مسید په پیښور کې د باړې او تیرای او شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو سره ولیدل. د پیښور کمشنر له دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې خیبر ضلع په تیرا د باړې او تیرا په اوسنیو امنیتي حالاتو خبرې شوې. د غونډې شریکوالو ویل چې دوی ته ډاډ ورکړل شو چې د دوی د تعلیم، صحت او د ړنګو کورونو معاوضې مسله به زر حل شي، خو ځینو مشرانو بیا په سیمه کې د امن حالات برقرار ساتل تر ټولو ضروري وګڼل او ویل چې اول دې دغې مسلې ته پاملرنه وشي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ لري.
د پیښور کمشنر له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې کمشنر ریاض مسعود د پردو قومي مشرانو او مدني فعالانو سره د غونډې په وخت ټولو اړونده ادارو ته امر کړی چې هلته په تیرا کې د په تیرو جګړو کې وران شو کورونو د بیا بحالې سروې زر مکمل کړي او متاثره شو کسانو ته د معاوضې ورکړل شي. خبر پاڼه لیکي چې پیښور کمشنر د غیر فعال سکولونو فعالولو او صحت مرکزونو ته د عملی لیږدولو امر هم ورکړ او ټولو سرکاري ادارو نه د جنوري تر 14 نیټې پورې په تیرا کې د بیا بحالۍ یو تفصیلي رپورټ تیارولو غوښتنه وکړه. د باړې او تیرا د خدمت خلک ویلفیر سوسایټي په نوم نه دولتي ادارې مشر تورابلی پردي مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې غونډه کې پیښور کمشنر ته خپلې ټولې غوښتنې کېښودې او ډاډ ورکړل شو چې هلته به د خلکو ستونزې هوارې کړل شي.
اپر باړه کې 15 کمیونټي سکولونو د استادانو د تنخواګونو او د استادانو د سټاف وسراج سندانا کې کم صحت مرکز دی پاغا کې د دوی او د سټاف وسراج کم د مونږ التا ویلې دي د هغه د پخېدو په دریای باړه باندې د پل د جوړېدو وسراج کم کچر روډونه دي د هغه د پخېدو او د کورونو د سروې په باره کې مونږ ته خبرې وکړلې، موږ ته مسالې پیش کړلې. کمشنر پېښور ریاض مسعود صاحب پاغا باندې پاغا موکا باندې ډیپټی کمشنر خیبر ته یې احکامات ورکړل چې د سکولونو، د هسپتال همداسې دا نورې مسالې چې کومې وې پابندې په یوه هفته کې تاسو عمل درآمد وکړو چې کم مشکلات او کم مسایلې دي چې دا په یوه هفته کې تاسو د هغې حل روبوسو.
د باړې او تیرا د سپا قبیلې یو مشر حاجی نصیب اپریدی وویل چې تر سو په تیرا کې امن نوی بحال شوی نو تر هغې پکې پرمختیایي کارونو تر سره کول ناممکن دي.
ډېر ګډبړ دي چې امن وي، هر څه به یو چې امن نوي به هم نه وینو. نو مقصد دا دی چې څوک کم خوشحالۍ ته وقوع علاقه په عمل کې ویني او بس د مجبورۍ نه ژوند دی کوي او دا دهشتګردي ختمه کړي چې په عمل کې امن امن وي، سهولت وي. نیمو چې کومې خبرې وي د اپر تیرو په خبرې وي، تیرو دا سروې چې وشي دا کورونه بالکل کنډرات دي او د کمیونټي سکولونه دي هغه مخکې ان جی اوګانو هغو له تنخوا ورکوله پکې استادان کېنولي وو. بیا چې حالاتو کې بیا لږه پرخ روغلو نو هغه سکولونه کې استادان اوس نشته دی.
د باډي او تیرا ولسی وګړي وایي چې هلته 2023 راهیسې یو وار بیا وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي او امنیتي ځواکونو پکې عملیات پیل کړي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو څو جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې د وسلوالو پر ضد مؤثر عملیات کړي او غواړي په دې سیمه کې د حکومت عملداري بحال وساتي. په تیرا کې 2003 نه تر 2014 پورې هم د وسلوالو ډلو پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوي وو. د تیرا ولسی وګړي وایي چې په تیر و عملیاتو کې هم ورته مالی او ځاني زیانونه اوختي. اوس چې هلته تیر کال 2023 کې یو وار بیا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، نو په دې کې هم عامې آبادۍ په نښه شوي او عادي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په بره کورمه کې د ناکراریو د فرقیزو نښتو وروسته په سیمه کې د شاوخوا دریو میاشتو راهیسې لارې تړل شوې پرتې دي. په دې سره هغو مریضانو ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي چې د علاج لپاره بېلابېلو ښارونو او په تیره پېښور ته تللي دي. هلته د بره کورمې مسافر او مریضان بند پاتې دي او کورونو ته نشي تللی. په مسافرو کې ډېری هغه کسان دي چې غوښتل یې په رخصتیانو کې کورونو ته لاړ شي. دوی له نورو هیوادونو پاکستان ته راغلي، اوس پېښور کې دېره دي، کلي ته هم نشستې، اوس مجبور دي چې واپس بیرته د مسافرۍ په لوري لاړ شي. د دغو خلکو مشکلاتو په اړه له پېښور وسیم سجاد رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د تیر کال په 1 نومبر په کوزه کورمه کې د سوارلو په ګاډي ډزې وشوې چې پکې د 30 نه زیات کسان وژل شو، د دغه پیښې سره شیا سنی مسلکي جګړه یو وار بیا تازه شوه او بره کورمې ته د تلو لار وتړل شوه چې درې میاشتې تیرېدو وروسته اوس هم بند پرته ده. د لارې د بندیز د وجې د کورمې یو شمېر کسان په پېښور کې بند پراته دي. دغلته بند پاتې کسانو کې زیاتره مریضان یا په نورو ملکونو کې مسافري کوونکي دي چې څوک په موده پس خپل وطن ته ورته. حیدرآباد هم یو داغ مسافرو دی چې 2 میاشتې وړاندې دوبۍ نه پاړه چینار ته په ټوټۍ ورتلو، خو د لار د بندیز له وجې په پېښور کې محصور دی او اوس د خپل کلي د تلو په ځای بیرته دوبۍ ته د تلو فکر کوي.
دلته راغلو موږ امید وسا کور ته بلوړ شو، لیدل به وشي، فیملی سره به لیدل وشي، خو دا زموږ بس بدقسمتي دی. بس حکومت واجی نن روډ کو لول شته، بس ورځې نه بلې ورځې پورې انتظار دی. نن به کنوئی شي، نن به دا شي، خو هیڅ لکه یو پرابلم یا روډ داسې حل نه شولو چې موږ واپس فیملی سره لیدل وشي. اوس پورې دلته یو پیل خل هوټل کې دلته پرتو ډېر ټایم شولو، تقریبا چھٹی 3 میاشتې چھٹی وه، 2.5 میاشتې چھٹی لاړه. اوس 15 دن ته به زه اوس کور ته څه لازم اخیری فیصله مو دا کړی دی چې ټیکټ بخلم واپس به ډیپټی لازم. بعد دا زمونږ بدقسمتی وه.
په پېښور کې بند پاتې خلک په ځایي هوټلونو کې اوسېږي. د دغه خلکو د اوسېدو او خوړو انتظام د پاړه چینار ټولنې په سر اخیستی دی. د انتظام کوونکو په خبره دغلته بند پاتې کسانو شمېره د 300 نه سوا ده. پر دغه اړه د انتظامی غړي حمید رضا مشال رډیو ته وویل،
دلته تقریبا مونږ سره کوم ریزان وو، هغه مونږ سره دلته دی، هغه ته بقاعده کوم لکه فیملز دی، هغه ته خپل حال ور کړی دی، او کوم میلز دی هغه مریضان دی هغه مو کمرو کې کړی دی. ینګ سدی داسې مو حال دلته پری رهایش بندوبست ورته کړی دی، سره سره پری کوم دی تاون پروګرام دی دامه ورته کړی دی. نو تقریبا دلته 300-400 پورې کسان سدی دلته مو سره مخصور دي.
په کورمه کې شیا سنی مسلکین ختی کلونه زوړ تاریخ لري. د کال 2009 نه تر کال 2011 پورې په یاد سیمه کې شیا سنی مسلکین خطو په نتیجه کې ډیری کسان وژل شوی ول. په داسې حال کې چې په بره کورمه کې د دوایانو او خوراکي شیانو قلت دی، په پېښور کې بند خلک د حکومت نه د لارې پرانیستلو مطالبه کوي. مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د بره کورمه حیدر عباس وویل،
حکومت ته دا مو اپیل دی چې د عوام باندې رحم وکړي. دا د ټول د دې بچی دی، حکومت بچی دی. د روډ کو لول د سیده د حکومت کار دی. دا دې ته د وی ګنټي کار نه دی. بارستر صاحب هغه وایي چې وی ګنټي کار نه دی. حکومت کا غوړی کولې شي، حکومت ار کله وګړي امن یارت للی شي، روډ هم کولول شي، ځکه څه دې سره پاور سره دی. نور عوام خو کیس نشته.
د کورمې د امن لارې پرانستلو او شخړې هوارولو لپاره صوبایي اپیکس کمیټه فیصله کړي چې شیا او سنی دواړه ډلې دي د فروری د لومړۍ نیټې پوري وسلې جمع کړي او مورچې به ورانول شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. په پاکستان کې په لومړي ځل د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي لپاره بیړنۍ مرستندوی زنګ یا الارم معرفي کړل شوی دی. دا یو داسې حاله ده چې د لارې ښځې کولی شي په مشکل وخت کې بټن ووهي او د پولیسو نه او نور مرستندو ادارو نه مرسته ترلاسه کړي. په دغه هیواد کې تر دې مهاله 2000 مېرمنو ته دا ځانګړې آله ورکړل شوې ده. د مېرمنو ټولنې دا اقدام ستایي. خلدان یاس په رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوبائی محتسب رخشندانس پدی اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې بې کی بٹن یو خو اقدام دی چې دا ټول ملک ته غزول پکار دی. رخشندانس وای دا بې کی بٹن ستکونکو او کورنا بهر کارکونکو کی میرمنو د پاره غټور ثابتې د لېشي.
آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی مدد
دعوائی دا سی زی کی چہلتا دا حفاظت کولو والا سوکنیوی نو دا سی زینو دا پارا دا یو خور ڈیوائس تے خاص طور بانے دا سکول معشومانے دا پولیو ورکرانے یا ہغا ٹولی خزی چی دا کورنا بہر کار گئی ہوی زیاد دا خطری سرا مخکید لیشی دے ٹولو خزتا دا ورکول پکار دی. دعوائی حکومت لا دی باندکار کول پکار دی چی دا بے کی بٹن زیاد خزتا ورکل شی.
میں سجیسٹ کروں گی کہ گورنمنٹ کو اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے.
سماجی فعال نادیا خان وائی ہر یو داسی گام چی خزی د تشدد سخا ژغوروی دستائنی ور دے. نادیا خان وائی بے کی بٹن کسهم یو خو اقدام دے ولی د متعلقہ ادارو د پیخی زیتا رسیدل او متاثرہ خزتا انصاف ورکول بیا هم یو سوال دے.
مهم ډیر خدي د دې پښه چې کوم سوچ کوم آئیډیا دا ډیره خده خدا سمر عملی کې دې شي دلته او په دې کې ریلیونټ اداري لکه پولیس شو لکه دغه سي نور ایمرجنسي ټیکنیکل والا کې یو خزي سره چې څه زیاتې وشي یا غد تشدد سره مخامخ شي نو به دې څنګه دا انشور کوي چې غزي تزان را ورسي او هغه چې کوم دغه سچويشن نه بچو ساتي. نو دا سوالونه به هرحال په دې کې شته دا سمر عملی کې دې شي او په دې کې متعلقه ادارې هغه سمر مثبت یو لری پدی کې اور غسمرا ویلنګ دی چې دغه سیز چې کم دی دا یو کامیاب انیشیټیو دی نه جوړ کی.
د خزو د حکومت فعال نوشین فاطمه وای دا بے کی بٹن قبایلی سیمو کې هم معرفي کول پکار دی. نوشین فاطمه تر مخه د بے کی بٹن مهم با هغه وخت کامیاب شي چې کله د هراسانې نه متاثر خزو ته انصاف او دی کی ککړ تنانو ته سزا ملو شي. د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن تر مخه تیر کال ټول ملک کې نور لسوا یو کم اویا خزی د ریپ ښکار شوی دی. کال 2023 کې یو کم سلوی خزی د جنسی زیاتې ښکار شوی وی. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا په شانګله سیمه کې په کم عمر کې د نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی. شانګله یو لاغو سیمو څخه ده چې نجونې په ډیر کم عمر کې پکې ودول کیږي. د کمپاین د پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال پوهانو وویل چې د دې کمپاین مقصد د ځایي خلکو پوهول دي چې له ماشومانو د ماشومتوب نخلي او نجونې او لکان د قانوني عمر سره سم ودول کیږي. دوی وویل په دې کمپاین کې به له سیاسي مشرانو د ملا امامانو او د سکول له استادانو او نورو مخورو هم کومک غواړي. د مشال خبریال اسما ګل رپورت لري.
ملک امیرزیب خان چې د پرانستې په غونډه کې ګډون کړی مشال ریډیو ته ویل چې په شانګله کې د کومرۍ ودونو شرا د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو پرتله لوړه ده. هغه زیاته کړه چې د کومرۍ ودونه د ماشوم د تعلیم په عمر کې ترسره کیږي چې له عملی یا لکان او جنکۍ د ګڼو اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو ماشومان دي هغه خو د واده قابل نه دغه نه پکار په سکولونو کې به ما غوښ خپل هغه یو بحث بکی کوم سیاسي خلک چې دی ودونو لا کوژنو لا خامخزي نو هغه کې به ما غو چې را داسې نه پکار لکه څنګه چې د حکومت په من د حکومت په باندې د پی داسې دغه کې څوک به مونږ دی شو نو هغه به جیلی 12 13 سال 11 سال ماشوم خو هغه نکاح ته نشي کولای.
بلخو مبشر حسن چې د شانګلی سیمه د یو خصوصي خوندزي مشر دی. مشال ریډیو ته ویل چې جنکې غواړي خپل راتلونکو ژوند خوندي کړي او تعلیم ترلاسه کړي خو مې نه اپ ورونه د مرستي پر ځای هغوی ودونو کولو ته اړباسي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې کومرۍ ودونه د جنکو زده کړو له دوام څخه بې برخې کړي ځکه چې د ودونو وروسته کورنو ستونزو او د ماشومانو پالنو له امله هغوی ته د تعلیم فرصت نه وي.
دا به موږ امپیکټ فل کو داسې چې هم دې خلکو سره زمونږ میټینګ لا پاتې دي چې هغه ته موږ وایو چې هر سړی خپل له حصې کارو کې ځکه اوس هم زما په خیال په کې پی کې صرف 16 ایئر میرج الاوډ دی باقی صبح کی 18 ایئرز دی نو پکار دا چې بدی کې مونږ نورم کم د اسمبلی ممبرز دی هغه خلک ان بورډ واخلو او هر سړی به خپل یو رول پلی کی.
په یاد کمپاین کې ویل شوی چې تر هغه وخته د نجونو ودونه نشي تر سره کېدی تر څو چې هغوی د شپاړسم کلاس سند نه ترلاسه کړي. په دې اړه پیښور کې ښځو او نور ښځینو د حقوقو د یو غیر سرکاري ادارې بلو وینز تنظیم پروګرام منیجر قمر نسیم مشال ریډیو ته ویل چې د کمپاین پیل کوونکو ته په دې پریکړه بیا کتنه پکار ده ځکه چې په دې سیمه کې د جنکو لپاره د لوړو زده کړو امکانات محدود دي. د نوموړي په وینا هر څوک د سوارلسم یا شپاړسم کلاس پورې د زده کړو لپاره مالی اختیار نه لري.
ما تخکاری چې دا د قانون سره متصادم خبره ده، خو کبه موږ وګورو نو د خیبر پختونخوا کې خود خلکو یو یعنی د سټوډنټس یو ډیر لوی تعداد سکولونو نه تنځي نه کالجونو ته ځي، نو په هغه صورتونو کې چې چرته جنکه نه کالج ته ځي نه سکولونو ته ځي، په داسې صوبه کې خدا غوښتنه کول چې د حواله سره شعور پیدا کړل شي او د تعلیم مواقع دې زیات کړل شي، ماته لګي چې د وړوکوالي واده په حق لا بندیز حواله سره کم ګامونه دیږي کې دا یو ښه کردار ادا کول شي.
د صحت چارو پوهانو په خبره کم عمر کې د ودونو له وجې جنکه د روغتیايي خطرو سره مخ وي، لکه د زیږون پر مهال د مرګ کچې زیاتېدل، کمزورې ماشوم زیږول او د حاملتوب پر مهال روغتیايي ستونزې هم وي. د دې سره ذهني فشار، خپګان، له عمل ګرځي، ځکه چې جنکه د ودونو له فشار او حالاتو سره بلد نه وي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
درنو ریدونکو، د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې، نو رپورټونه روسته او سپاموکې د خبرنو لاندېسته. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د انجونو پر زده کړو نړیواله غونډه نن پیل شوه چې سبا هم دوام کوي. د پرانستې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل د انجونو زده کړه یو داسې موضوع ده چې د هغې لپاره مبارزه او پانګونه زیات ارزښت لري. په دې غونډه کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي او د انجونو ماشومانو د تعلیم نړیواله مبارزه ملاله یوسفزی هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په ټرافیکي پیښه کې اته کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی نن مشال لډیو ته ویل پیښه غمالو شوه چې د کرک په لویه لار روان ګاډی هلته له ولاړو ګاډو سره وجنګي. تغه ویل په پیښه کې وژل شوي او ژوبل د کرک مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي. د برج نوبي وزیرستان درې مسجدو مشرانو د جرګې پر مال پریکړه کړې چې په هیڅ صورت په سیمه کې پوځي عملیات نه مانی. پټانګ کې د درې مسجدو مشرانو پرون په جرګه کې په سیمه کې پر امنیتي حالاتو خبرې وکړې. د درې مسجدو جرګې سرګندونو په اړه پوځ او امنیتي چارو لاس نه دی ویلي. د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې د سکرو په نړېدلي کان کې له لاندې شو 12 مزدورانو څخه د څلورو مړي راایستل شوي. د سکرو د کان کیندونکو خوندیتوب لپاره کارکوونکي حکومتي ادارې چیف انسپکټر ماینز عبدالغنی شهوانی پرون مشال لډیو ته ویل چې د نورو کان کیندونکو د راویستلو کار په چټکۍ سره دوام لري. د طالبانو حکومت وایي له امریکا سره یې د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې نن رسنیو خپور کړی ویلي، په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. نوموړي دا نه دي ویلي چې د امریکا سره څو افغانان بندیان دي او آیا دغه کسان د طالبانو غړي دي او کنه. د بایدن انتظامی د روسي پر دوه لوی تیل تولیدونکو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. امریکا وايي دا د روسي پر ضد له مهمو اقتصادي بندیزونو څخه دي. د خبرنو لنډیز مو واوریدو او ریدونکو کو وخت لري را سره پات شي، ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. لکه څنګه چې خبرونو کې او بیا د خبرونو په لنډیز کې هم تاسو واوریدل چې امریکا پرون د روسیې د انرژي پر سکتور پراخ بندیزونه ولګول. واشنگټن وایي د دغو تازه بندیزونو هدف په اوکران کې د روسیې د جګړې د تمویل محدودول دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دغو بندیزونو هرکلی کړی دی. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت پرون ویلي تازه بندیزونه د روسیې د تیلو دوی لوی کمپنۍ گاز پروم نفت او سرګوت نفت گاز په نښه کوي. دغه بندیزونه پر 1.3 ټانکر لږدونکو کښتیو هم لګول سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا د مسکو د پټو بیړیو یو ټولګه ده چې د روسیې د تیلو پر ترانسپورت د موجوده بندیزونو د منحرف کولو لپاره کارول سوي دي. ویل سوي دغه کښتیو د روسیې تیل او د تیلو تولیدات بهرنیو مارکیټونو ته لږدول. د بایدن ادارې د روسیې د تیلو پر غیر شفاف سوداګرو په روسیې کې پر څه باندې 150 ساحو چې د تیلو خدمات وړاندې کول او د روسیې د انرژي د سکتور پر څه باندې 100 چارواکو هم بندیزونه لګولې دي. سپینې ماڼۍ دغه تازه بندیزونه پرون جمعه اعلان کړل. هغه هم داسې مهال چې ټاکل سوی جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه په څو ورځو کې خپله دنده پرېږدي. د دغو بندیزونو هدف پر اوکراین د روسیې د یرغل د تمویل لپاره د مسکو د ظرفیت لا کمزوری کول دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل درې کاله پوره کېدو دي چې لا هم ختم سوی نه دی. تیل د روسیې د عوایدو د سرچینې لویه برخه ګڼل کېږي چې د فدرال بودیجې څه باندې یو پر درېیمه برخه یې جوړوي. په همدې حال کې د برېټانیا حکومت هم د روسیې پر دغو دوو شرکتونو بندیزونه اعلان کړل چې په وینا یې په اوکراین کې د پوتین جګړې ته ګټه رسوله. ګازپروم نفت شرکت پر دغو تازه بندیزونو انتقاد کړی، هغه یې بې اساسه او غیر قانوني بللی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د روسیې د انرژي پر سکتور تازه بندیزونه وستایل او وی ویل چې دا به د مسکو جنگی ماشین ته یو لوی ګوزار وي. وروسته له هغې چې روسیې د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا پر روسیې په مالی او د ټکنالوژۍ په برخه کې پراخ بندیزونه ولګول. خو د دې لپاره چې په نړۍ کې د انرژي بیې اغیزمنې نیسي، د روسیې د انرژي سکتور د شنډولو لپاره یې د احتیاط لار خپله کړې ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل په هغو لومړیو کې د بازارونو د ګډوډۍ له بیرې په نړۍ کې د طبیعي ګازو بیې ډېرې لوړې وختلې، خو په څو میاشتو کې دغه بیې بیرته راټیټې سوې.
پرون پیښور های کورټ د پاکستان وفاقي حکومت ته امر کړی چې د دوه میاشتو پورې د افغان کډوال هنرمندان په زور د پاکستان نه باسي. های کورټ په خپله محفوظه فیصله کې دا هم ویلي چې د افغان کډوال هنرمندانو کیسونه د دوه میاشتو نه زیات وخت اخلي، نو دوی ته د اوسېدو موده وغځوي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې.
د جنوري په 10مه پیښور های کورټ د افغان هنرمندانو په کیس کې د پاکستان د کورنو چارو ادارې ته امر کړی چې افغان هنرمندان دی په زور د پاکستان نه نوباسي. پیښور های کورټ په خپل محفوظه فیصله کې ویلي چې وفاقي حکومت یا متعلقه افسران به دوه میاشتې کې د افغان هنرمندانو په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره زمینه برابروي. د خیبر پختونخوا هنری ټولنې او مفکورې لخوا په پیښور های کورټ کې د افغان کډوالو هنرمندانو لپاره درخواست تیر کال د اکتوبر په 23مه جمع کړی شوی و. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې وه چې افغان کډوال هنرمندان دې واپس افغانستان ته نه لیږي. د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې درخواست کې له عدالته غوښتنه کړې وه چې افغان هنرمندان د یونیچسیر سره رجسټر دي، نو د دوی په هغه اسناد دي دوی ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
پاره کې د هنرمندان طرف نه 156 ټوټل تعداد وو. سخت حالاتو کې د ریجن ته واغې ته پروفیشن ته خطر وو، په منډه پاکستان ته راغلو. نو سو ډاکومنټیشن وو، پاسپورټ وو، ویزا وو. نو هغه د یونیچسیر سره چې ګورنمنټ آف پاکستان د هغه رجسټریشن پوره نه کړی او نه د هغه پرمیشن ورکړو، نو د یونیچسیر سره د هغه سره هغه ټوکن رجسټریشن شو، په هغه بنا باندې دا پیټیشن موږ فایل کړو. پلیز موږ داوا چې کوم افغانان هنرمندان په پاکستان کې اوسیږي او ډاکومنټیشن سره پراپر نشته، دا هغه چې کوم رجسټریشن د یونیچسیر سره کرنټلی شوی دی د هغه د ویریفیکیشن او کنفرمیشن پورې اېدر په پاکستان کې په توګه یو قانوني شهري د استوګنی هغه اجازه ورکړي شي. هغه پیټیشن د لاوټ شو کوټ زمګا غپیو منل او
په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت امر کړیو چې غیر رجسټرډ یا اسناد نه لرونکي افغان کډوال دی د اکتوبر د 23مې د پاکستان نه وزي او د هغې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکي هنرمند عدنان صافی مشال ریډیو ته ویل لدریو کلونو راسی په پیښور کې هنر کوي، خود اسناد نه لرو لوجه پولیس تنګوي. خو دې فیصلې رستو خوشبینه دي چې په پاکستان کې خپل هنري مصروفیاتو ته په آزاد توګه دوام ورکړي.
افغان کډوالو فنکارانو ته ډېره مینه راکړه ده او به هم خپله مینه ښکاره کړه. نو موږ ډېر زیات خوشاله یو د پاکستان د ریاست نه، د حکومت نه چې زمونږ په کې ډېره ښایسته فیصله وړاندې کړه. یعنی ریلیف ریلیکس جون شو س هغه فنکاران نورونه شمول زمونږ چې دی هغه کولای شي پاکستان کې زدانه ژوند وکړي.
د هنری ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته ویل چې پیښور های کورټ په خپل فیصله کې دا هم ویلي چې دوه میاشتې پورې دی افغان کډوال د پاکستان نه نو باسي، باید هغوی دې خپلې کورنۍ د یونیچسیر سره هم رجسټر کړي او که د کورنو چارو ادارې په دوه میاشتو کې د هنرمندانو فیصله ونه کړه نو اداره با ورته په پاکستان کې د اوسېدو موده هم غزوی
په دغه دوران کې چې دلته سور پردې وی په پاکستان کې د اس نوې لیکيږي اسالم د پردې اپلای کې اسالم ورته کوي چې کوم جنرال انډرستان دی او اسالم نه علاوه کوم خلک بهر ځینې بهرم تلی شي هغه کیسز ورته اسان کې یو زرتر زرا فاست ټریک ته واچوي نو بل چې دینه علاوه چې سو پورې دغه مسله حل نه وي تر دغه پورې هیڅ قسمه پدې باندې لاس قانوني ادارې هیڅ قسمه لاس اوچت نه کی
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه پاکستان نه د کال 2023 د اکتوبر د میاشت نه تر دې وخته د اونیم لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي د اسلام آباد انتظامی په وینا چې د جنوري د ډومبې نیټې نه اسناد نه لرونکي 133 بهرنیان خپل وطن ته لیږلي دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
دا مشال رادیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت جرجانو او د عدلی محکمې چارواکو ته امنیت برابرولو احکامات جاری کړی دي. د لاغې وروسته د چپی خورای کوټ صوبای حکومت جرجانو امنیت خوندي ساتلو امر ورکړو. په دې لړ کې د جنوري په 11مه یا نن هم یو اعلامیه خبره شوې ده. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
د پیښور هایکورټ په امر د خیبر پختونخوا حکومت ججانو ته او عدالتي عملیې ته د هغوی د عهدې او سوکو مطابق امنیت ورکولو پریکړه ته بیا کتنه کړې ده او د دوی سره د پولیسو ساتونکو نه علاوه د دوی په دفترونو او کورونو امنیت په هم باور کولی شي. دا چې صوبه کې دا وخت کم امنیت وزه ده په خصوصي توګه جنوبي او قبایلي اضلاع کې نو دغه عدالتي چارواکي خپل امنیت او د حکومت دیګام ته سرنګوري. یو جوډیشل افسر چې د محکمې لخوا د اجازت نه لرلو او د امنیت په سبب خپل پیژنګلو او نه څرګندولو مشال لیډو ته وویل یو غوړه ګام دی خو باید ترهګری د جرل نه ختم کړل شي چې دوی خپل کار په آزادانه وکړي ځکه د دوی کار د انصاف سره تړلی دی.
ججانو صاحبانو ته د هغوی د کرسۍ مطابق سکیورټي صوبای حکومت ورکړ دا ډېر قدم دی او دې سره به ججانو صاحبانو چې کوم دباو پرېشر او چې کوم د هغوی د سکیورټي خدشات هغه به ختم شي او په انصاف پر هم کولو کې به هغې ته اوسو رکاوټ نه وي. خو دې سره سره دا هم ضروري ده چې کوم د صوبه کې د بدامنې صورت حال دی نو په دې کې کم نور قدمونه دي هغه مچتول پکار دي چې بای کې انټيليجنس شیرینګ دي او چې کم ځای کې دا سيزونه پلان کیږي او کم ځای نه دا سيزونه راځي او کم ځای نه دي سر لوچتي ګن داغه د دباولو دي پوره پوره کوشش وکړي شي نو د سره بیا نور حالات بټی شي. ججانو صاحبانو سره سره د پروسیکیوټر سومره چې دي د صوبې هغه ته هر پروسیکیوټر ته د سکیورټي ورکولو اشد ضرورت دي.
نوموړوي کوي ججانو او عدالتي عملیت امنیت باور نه وي نو دوی نشي کولی چې خپل فیصله په میرټ یا په انصاف وکړي. دا چې د صوبې په امنیتي حالاتو نظر ساتونکي د ججانو او عدالتي عملې د امنیت دې ګامونو ته سرنګوري. نو پیښور کې هم نیوز شخصي ټلویزیون مشر او شنون کې خبريال طارق وحید وای
دا مسله صرف ججانو یا عدالتي عملې ته نه ده بلکې څه خبرو کوم د جنوبي اضلاع نو هلته سرکاري څومره امدادا څومره اماراتونه دي هغه ته دړګې دي هغه ته خطراتو ښکار دي او هلته هغه ته حکومت تی امور په انجام دهای کې ډیر زیاتې ستونزې راپیخې دي. او بل استاد وو کتل چې د اټامیک انرژي کوم ملازمین دي په لګي مروت کې هغه غواشي او سپګر اخلاص شو د دې ترګري لکبلا سمو د مخ کې باقاعده سرګاری سون افسران دي هغه ته احکامات جری شو چې تاسو په لو پروفایل کې اوسېږي دا علامات چې راغینه دا ظاهري چې دا سرګاری ملازم دي نو په حساس علاقو کې جنوبي اضلاع کې په قبایلي سمو کې د احکامات جری شو چې تاسو په دې حواله سره د ویخو سیګي او لو پروفایل کې وسیګي.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې لخوا جاری شوی دغه اعلامیه تر مخه د صوبې 1900 سیوا ججانو امنیت لپاره به د 1900 سیوا پولیس ساتونکو د دوی په دفتر د سفر دوران او د کورونو ساتنه کوي. د پامل د خیبر پختونخوا کې 1300 کلونه سی په پولیسو اف سی ځواکونو او پوزن علاوه په ججانو او نور سرکاري او استخباراتي ادارو چارواکو د وسلوالو لخوا بریدونه شوی چې په ګزنه وجلی شوی او ځنې د خپل غختن لپاره تختول شوی هم دي. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا
خیبر پختونخوا کې د سنتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکر عبدالکریم خان وایي د بجلی او ګیس زیاتو شو نرخونو او د افغانستان سره په تجارتي لارو د محدودیتونو په وجه د پختونخوا صنعتي پرمختګ متاثر شوی دی او سرمایه کار په پختونخوا صوبه کې کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي. خو د صنعتکارانو او سوداګرو خونه وایي صوبایي حکومت په نوي صنعتي زونونو کې کارخانهدارو ته سم سهولتونه نه دي برابر کړي او نه یې له وفاقه د خپل اضافي بجلی او ګیس د حقونو ترلاسه کولو لپاره فعاله کردار لوبولی. نو تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي د بجلی او ګیس د زیاتو شویو نرخونو په وجه په پختونخوا صوبه کې صنعتي پرمختګ د ځنډ ښکار شوی دی. په دغه اړه د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د جنورۍ په لسمه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د تیر شوي صوبایي حکومت په دور کې دوی په پښتونخوا صوبه کې نه نوي صنعتي زونونه پرانستلي وو او په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتونه لګیدل پیل شوي وو، خو چې موجوده وفاقي حکومت د بجلی او ګیس نرخونه زیات کړل نو دې سره په پښتونخوا صوبه کې کارخانهدار د سختو مالي مشکلاتو سره مخ شو او اوس سرمایه کار په پښتونخوا کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي.
اوس دا شپږ میاشتې پس چې کوم زمونږ ملکی اعداد و شمار راغلو زمونږ اکنامک گروتھ چې دی هغه 0.09 دی. زمونږ چې کوم انڈسٹریل گروتھ دی پاکستان هغه په مائنس کې دی، مائنس نیگیٹو دی. نو په داسې حالاتو کې چې 50 روپۍ نه والے تر 85 روپۍ پورې د بجلی یونٹ، نو په دې کې به صنعتي پرمختیا څنګه کیږي؟ دې سره مونږ سره ممن د اکنامک زونو نو ممن چې دی نو هغه لکه تقریبا 30-35-40 یونٹ هغې کې جوړې شوې او کنسٹرکشن کې دي، خو بیا هم هغه د انرژي کرایسس کې غم دی.
د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې یوه بله ستونزه هم په ګوته کړه او هغه دا چې د پښتونخوا د کارخانهدارو د تجارت او ګټې زیات انحصار د افغانستان او منځنی اسیا سره په تجارت باندې دی او په تورخم او نورو تجارتي لارو د محدودیتونو په وجه هم په پښتونخوا کې کارخانهدار په صنعتي زونونو کې پانګونې ته ناراضي.
دوی مدار چې د افغانستان کم زمونږ ګیټ ویز دي نو هغه بند ډېر او کولاو لږ وي، نو هغه م فیفاک مونږ سره یو زیاتې کوي چې د افغانستان او سنټرل ایشیا منډای په مونږ بندي، بلخوا د بجلی هغه لوډ شیډنګ، فورس لوډ شیډنګ دا ډېر لوی اثر دی په مونږه، نو دا ټولې خبرې دي.
خیبر پختونخوا صوبه کې په تیر صوبایي حکومت کې په جلوزو، مومندو، نوخار، رشکۍ، ډېره اسماعیل خان، چترال، هتار، بنو او غازی کې نه نوي صنعتي زونونه جوړ شوي وو چې پکې 368 نوي صنعتونه هم پرانستل شوي وو. خود صنعتکارانو او سوداګرو خونه سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز دریز لري چې صوبایي حکومت هم په پښتونخوا کې د صنعتونو او سوداګرۍ د پرمختګ لپاره سہولتونه نه دي برابر کړي او نه له وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې د اضافي ګیس او بجلی د وسایلو حقونه ترلاسه کړي دي. په دغه اړه د صنعتکارانو او سوداګرو د خونی مشر پزن مقیم خان د جنورۍ په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې په زړو صنعتي یونټونو کې د 600 زیاتې کارخانې د بیلابیلو وجوهاتو په وجه بندې شوې وې او په نوي صنعتي زونونو کې هم د بجلی او ګیس سم سہولتونه نه دي برابر کړې شوې.
خبره دا ده حکومت په خپل یتا اسکیوز پیش کوي، نو دا بالکل غلطه ده. حکومت خلکو ته خلکو سره ملاو شي، سټیک ہولڈر سره ملاو شي، سټیک ہولڈر سره خبرې وکړي او دا پرابلم حکومت سالو کولی شي. یا کوم نورې خبرې ترې دي دا ور سره کولی شي. تش خالی بجلی خو یو پرابلم نه دی په کے پی کے کې. کے پی کے کې د امن امان ډېر لوی پرابلم دی. کے پی کے کې څوک ستا آواز اورېدو والا نشته دی. په پنجاب کې لاړ شه ته بزنسمن له تکلیف ورکا، هغه وخت هغه افسر یا کلرک سوم وي هغه بدل کړي وي نوکری نو کار کې بزنسمن سره به چیڑ چاڑ به نه کوي دومره اور دلتا بزنس مین دی گنی نا، جبکہ بزنس مین خدا حکومت کولیجن پارٹنر وی ولی کہ حکومت خود عمر جاپ اپرچونیٹی نشی ور کولے سمر جاپ اپرچونیٹی دا اکنامک زون وغیرہ ٹول جوڑ وے نو لکونا زرکونا سونا کسان با جان جاپ وے، لیکن دا پرابلم گورنمنٹ حل کولی شی کے پی گورنمنٹ. لیکن کے پی گورنمنٹ زنب پوئے گا ماں کہ ولی دمرا دا سست روائے کردار ادا کی، دا خو اگریسیولی کار کول بکارو.
خو صوبائی حکومت وای حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د روانو منصوبونو په ارزانه بیا صنعتي زونونو ته د بجلی او ګیس سهولتونه برابر کړي او د دې لپاره یې د بجلی د سپلای د نظام په جوړولو کار هم پیل کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بلوچستان صوبای حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې یعنی جنوري میاشتې په 28 او 29 د بلوچستان سرمشریزې په نامه په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې کوربتوب به د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې پراخ قدرتي وسایل لرونکي صوبه بلوچستان نه یوازې له اقتصادي ستونزو سر ټکوي بلکې هلته د نامنۍ پیښې هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. اوس پوښتنه دا چې په داسې حالاتو کې به صوبایي حکومت د ملک د نورو سیمو شتمن خلک څنګه پر دې سلا کړي چې ورشي او په بلوچستان کې خپلې پیسې ولګوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې غونډې له قربانو او د صوبې پر اقتصادي چارو له نظر لرونکو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمند دي چې د بلوچستان سبمیټ په نامه د غونډه کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه‌کاري وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډیو ته ویل په دې سرمشریزه کې یا لویو صنعتکارانو او پانګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتي دي چې کوم مین انډستریالیست دي او نوي انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کی راجی، مائنز اینڈ منرلز کی راجی، نو پدغه حوالہ سره چې کوم فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دې دامن را پوښتنه دي او د صوبایي حکومت د وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی صاحب فراز مر سره مرسته حاصله ده او د وفاقي حکومت له طرفه ایس آی ایف سی سپیشل انیشیټیو چې کوم فورم جوړ شوی دی دا غم پدغه سمیت کې پر شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری را جلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبه کې د نامنۍ پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوځ ته د يرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد یې جګړې ته دوام ورکړی دی او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخته خونړۍ فرقیزې پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نه امني بهرني ایجنډا او جنگي دونکي بهرني لاسپوڅي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پانګوال څنګه کانې کوي چې ورسي او په نا آرام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نا امني یو ستونزه ده خو وای چې یو پلو ټوله صوبه نا آرام نه ده او بل د د پوینه حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کوم کاروایان دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي او ان شاء الله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسٹرز چې کوم دی هغه ته موږ پوره سکیورټي ورکو، پوره پروتوکول یا دی او ګرد بلوچستان نه دی ډیسټرب یو څو ضلع دی داغه علاوه په نور اورال بلوچستان کې سکیورټي په عملات برابر دی.
د صوبې پر تجارتی او اقتصادي چارو نظر لرونکي انجینیر داروخان اڅکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د پوینه دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده سوې. د پوینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره سوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټې ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخته څه جوړ تیار پروت دی، که د دلته انډستریلیسټ راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانه جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت مځکې دي او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګوو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پرلت روان دی چې بېروزګاري ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاري وسي نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېره غټه مځکه چې ده هغه د اکنامیک زون په نامه باندې بېله کړې ده، یو ماسټر پلان یې ورته جوړ کړی دی، انډسټریل زون یې ورته جوړ کړی دی. نو که دلته چې دي آبادکاري وسي نو بیا دا تمه ده چې دا خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار شي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید تر ډېره حده پورې حل شي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کېږي. په ځانګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپلې واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلی دی.
امانت می گور کی دیم رم رما دا تا پس بمرم رم رما دا تا پس بمرم امانت می گور کی دیم رم رما دا تا پس بمرم رمام رما دا تا پس بمرم کا یار خبر شو ما بخبل کی لی توڑینا رمام رما دا چنج لگیا تیز نے خال میں ورانا ونا رما رما دا تاپس بمرم رما رما دا تاپس بمرم bamram bramam ramaza tapas bamram pani malar ki de awaz pri khudama bramam ramaza tapas bamram bramam ramaza tapas bamram au tu ro khawru lame vdina vade dar dar me bukra de dan rauna kafan pre da watan ہر بار
کی گم رم مرما زا تاپس بمر رم مرما زا تاپس بمر مرگ بمرم نہ پات کی گم رم مرما زا تاپس بمر رم مرما زا تاپس بمر شیرین جانان پنی مدار کے پری خو دما رم مرما زا تاپس بمر رم مرما زا تاپس بمر تو راحت گاڑی تارا شام رم رما دا تاپس بمرم رم رما دا تاپس بمرم کتی تن ویرا تپور تک نا سنا رم رما